برای اخراج مهاجرین افغان و خصوص کسانی که در نظام بودند تجدید نظر کنند.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړه ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون د یو ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایله تر اوسه ایران 15 لک افغانان چې اسناد نه لرل له خپل هیواد ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لک افغانان په خپله خواښه خپل هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبر ورکړی چې که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري نو دوی به له قانوني چلند سره مخامخ شي. ایرانی چارواکی وایي چې د دغه هیواد په هوایی ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې د 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوي دي. پرون ماښام د ایران د هوایی چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه و ورکړي خو د راپورونو له مخې داسې انګیرل کېده چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید له ویرې دا کار کړی دی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې د هوایي ترافیک چارې بیرته پیل شوي دي. ایران د تیرې سه‌شنبې په ورځ پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وتوغول چې اسرائیل هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند خوندیتوب ادارې ټولو الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نه شي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې 14 دوه کسان وژلي او لږ تر لږه 8 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو ویلي چې پیښه تیر ماخوستن دی او ټانکر د چاودېدو له کبله رامنځته شوي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ځانمرګۍ برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. د غې ډلې ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو انجینرانو او پاوز کاروان و. پاکستان کې مخکې هم پر چینایي کارکوونکو ورته خونړي بریدونه ترسره شوي دي. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به دغو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼه کې د دغو سیندوزو حوزو شاوخوا ته له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر 2 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حمله وروسته چې نن کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میش د حماس غړي خلیل الحیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 2 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. او د سپورت له ډګره به واورئ چې د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عرب اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کیږي. تر دې مخکې هر ورځ 2 لوبې کېدې. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تېر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې چې د 3 مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم 2 ګولونه وکړل او فرانسې 1 ګول ووه. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه و. دا لوبې د سپتمبر په 14مه پیل شوې وې او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لار پیدا کړې وه خو ونه توانېده چې له لومړۍ پړاو څخه دوهم ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کینی. دا په څه معنی؟
دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب او سټیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترنګلي شي.
نن پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده، خو کتونکي وایي هغه هدف تر لاسه نشو چې امریکا یې په لاټه کې و.
نه، تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي.
یو تفصیلي راپور کې مو د پیښې ته کتنه کړې. د اسرائیل او غزې د جګړې نن یو کال پوره شو. پرون بیلابیل هیوادونه د فلسطین او یا هم اسرائیل په ملاتړ د مظاهرو شاهدان. نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده دغه خپرونه تر پایه زموږ ملګرې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو کو تر پایه زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې درته د ومی ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. اوس هم راځو د دغه خبرونه د خبری ساعت د سر راپورته. پاکستان د دغه هیواد د ناکرار ایالت بلوچستان پر پوله له افغان طالبانو سره د نښتې خبر په داسې وخت کې ورکړی چې افغان طالبانو په یو بیان کې اسلام آباد ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کینی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي چې د خلکو د حق غوښتنو د پوره کولو لپاره خبرې اترې او تفاهم تر ټولو غوره لار ده، او په پاکستان کې وروستیو پیښو ثابته کړې چې له خبرو اترو انکار مسائل پیچلي کوي. د پاکستان حکومت له تحریک طالبانو پاکستان ډلې سره له خبرو انکار کړی دی، خو ښاغلي بلخي په خپل پیغام کې د ټي ټي پی نوم نه دی اخیستی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان له تیرو څو ورځو راهیسې د تحریک انصاف د پلویانو او د غراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو او پلویانو د مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نشتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دی ویلي، خو د نوشکي د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بی بی سی اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داس وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسېدلی دی. عبدالقهار بلخي په خپل اکسپانه کې د پاکستان وضعیت په اشاره سره لیکلی دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې لري وویل:
طالبان یو خو پاکستان ته دا خودل غواړي چې تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، یا غلطه دي یو وسیول بنیاد یا د ټولو قومونو د مشترک حکومت خبره کوي. موږ هم ځان ته دا حق ورکو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب یو سټیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترنګلي شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره په خپل بیان کې نه ده روښانه کړې چې اسلام آباد له کومو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګر ډله بولي، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غشتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشرۍ له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د اتمې نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دې ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو دوو ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نشتې نه سبا پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې ورسته د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتين وویل چې فدرالي حکومت لدی اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دشمنی ټولي پولي مات کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ غواړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لویه جرګه جوړ کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای او هلته راغونډو شویو ځوانانو درې ځله حمله کړې دي. پر دې ډلې تر بندیز وروسته هم د دې غورزنګ غړیو ویل دي چې دا جرګه به جوړوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نن د اکتوبر اوومه نیټه پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده. دې ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لومړی واکمنی نسکوره شوه، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې، د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو دې ټولو لاسته راوړنو ته څه ورپېښ شول؟ ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې، په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار لګیدلي محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله ګڼي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د بند کنفرانس د پریکړو په نتیجه کې عملي شول. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پخوانی شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیري افغانستان ته راورسېدل. د 2001 کال د اکتوبر په اوومه، د 1980 هجری لمریز کال د تلی یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی نسکوره کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحدو ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړی دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي وو چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یوه جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري که نه. د جرګې پرېکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په اوومه امریکایي بی 250 دوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامدار ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی وو. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل کړ. له دې سره په پخوانی شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکۍ پای ته ورسېد. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کنفرانس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې دوه لسیزې پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دا کنفرانس په دې هدف جوړ شوی وو چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کنفرانس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
او ګټي
خوندیکړم او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
او د لوی خدای جل جلاله
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې لبیلا بیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو د خوندیتوب، انتخاباتو د بیان د ازادۍ او د یو دیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوریت نظام لو واکمنې دورسته د دولسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادی تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل. افغانستان ښځې سفیرانې لرلې او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې دریو لسیزو وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2008 کال پورې ظاهرا هر څه سم و او له جزي مواردو پرته لویې ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2008 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هیواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ، چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوې پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوری نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوې وي.
متاسفانه داسې یو میکانیزم جوړ نه کړی شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي. او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وشو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کنفرانس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدل شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیز د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوری نظام ستنې کمزورې کړي. په متحدو ایالاتونو کې لا هم ډیر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو که نه. دا به ګرانه وي چې د بن کنفرانس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوری نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نه شي لرې کېدی. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2 د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لویې غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل:
More than 3/4 of al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
The al-Qaeda شبکې له څلورو درې برخې مهم مشران او همکاران یعنی ولشوي او یا وجل شوی دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شول او اوس امریکا او نړۍ ډیره امن ده.
د امریکا پاوز د 2011 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه، او امریکا د سپتمبر د 11 په حمله کې د خپل وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشاره پترڅکی وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپل هدفونو ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شو.
امریکایان همیشه دا خبر کوي چې مونږ خپل اهداف ته ورسېدل، یعنی دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي هغه کسان هم ووژل شو ونیول شو. او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد دوی په پاکستان کې ووژل شول، یو تعداد پاکستانی استخبارات د کسانو نیول او امریکایانو ته په لاس ورکړه.
د پرځېدلې جمهوری حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکي نصر الله ستانګزای وای پر افغانستان د امریکا یړغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې نور اړخونه خپل کړل
په افغانستان باندې د یړغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح و او استدلال دا و چې د مشروع دفاع چوکاټ کې چې د بینالمللي حقوق یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکې په مفهوم له منځه لاړ بلکې تروریستي ګروپونو نوې ابعاد او نوې اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شوې چې کوم مثال د داعش شتون د په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پرځول و چې یوازې دوه میاشتې دوام وکړ د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله د پړاو وروسته بیا په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر بارک اوباما له دې اعلان سره دوام وکړ چې په افغانستان کې به په موقتی ډول د سرتیرو شمیر زیاتوي آیا امریکا خپل د دریو اهدافو ته ورسیدله خغلی ستانګزای د پښتنې ته داسې ځواب وایي
او وروسته له شلو کلونو امریکایانو خپل ماته د دوه په تړون کې و منل هغه په دمانه چې له هغه ډلې سره چې دوی بمبارد پرې شروع کړی و شل غړ وړاندې له هغه سره د یو مساوي حقوق طرف په عنوان تړون یو سره لاسلیک او همدارنګه هغه ارزښتونه چې دوی ورته په خپل اساسي قانون او ټولنې کې اساسات ګڼل هغه ته اشاره وړوله په دمانه چې د بشري حقوقو ارزښتونه د ډیموکراسۍ ارزښتونه د یو لیبرال ټولنې ارزښتونه د ته اشاره وړوله او همدارنګه امریکایانو د ځل بیا ثابت کړل چې هر کله چې منافع وغواړي هر ډول معامله کولی شي
امریکایي چارواکو هغه مهال د څلرم پړاو یادونه چې د سرتیرو وتلو په لومړي سر کې په هیڅ ځای کې نه وکړي مګر دا د درویشت کال وروسته طالبان له هم پر افغانستان واکمن دي د نجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د امریکا له یرغل د مخ کې پړاو په څیر له هم دوام لري سیمه څنګه چې خغلې ستانګزای وای تر پخوانه امن ده او تر هر څه مهم او خطرناک په افغانستان او سیمه کې د افراطی مفکورو او نظریو پیاوړی کېدل او پرخېدل دي
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د غزې په تړنګ کې جګړه یو کال نشو د اسرایل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو کال مخکې جګړه پیل شو په دې جګړه کې د غزې د صحت وزارت په وینا په لسګونو زره فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو زره د خپل کورونو پریښودو تاړ شوي دي دا جګړه په روسه کال د اکتوبر په ومه هغه وخت پیل شو چې د حماس وسلوالو د اسرایل دننه په سلګونو کسانو وژل او په لسګونو یې له ځان سره برمته کړل واشنگتن د اوربان هڅه کوي خو تر دې دمه یې هڅو نتیجه نه دا ورکړي جزئیات په دې راپور کې
په زرګونو کسانو پروند نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترکیه په شمول په غزه کې د جګړې د پایتر رسیدو لپاره لاریونو نه وکړل که په ترکیه کې د فلسطینیانو ملاتړ کېده د نړۍ په یو شمېر نورو شهرونو کې د پاریس په ګډون لاریون کوونکو د اسرائیل په ګټه شعارونه ورکړل د فلسطینیانو او اسرائیلیانو په ګټه مظاهره په سیدنی جاکارتا لندن نیویارک کیپ ټاون روم او یو شمېر نورو شهرونو کې وشوې رویټرز اژانس د امریکا د مرستیالي ولسمشه او پراتونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې کاملا هارس په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن پر اسرائیل او په منځني ختیځ کې پر نورو لوریو فشارونو ته ادامه ورکوي چې په غزه کې اوربند وشي تر دې مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند هڅې کړې وي خو نتیجه یې ورنه کړه په غزه کې جګړه پوره کال مخکې د اکتوبر په ومه وروسته تر دې شروع شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه حمله وکړه 1200 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې برمته کړل تر دې وروسته اسرائیل پر غزه ترنګي پراخ عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې د یو کال په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر یو څلوېټ زره ډیر فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او تر ونې وزره ډیر نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي. ملګری ملتونه وایي د یو کال په ترڅ کې د غزې په ترنګ کې تر 900,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د اسرائیل لوی درستیز ډګر جنرال هرتز هالوی پرون خپلو پوځیانو ته وویل چې د حماس پوځي څنګه ځپلې ده خو اوږده جګړه په مخ کې ده. د غزې جګړه لبنان ته هم غځېدلې ده او دوی اونۍ مخکې اسرائیل د لبنان د خاورې دننه د حزب الله ډلې پر ضد عملیات پیل کړل. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی واشنگتن د ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې داخله کړې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړی دی. دا چې په دې نندارتون کې څه شی نندارې ته ایښودل شوی او محلي چارواکي په اړه څه وایي له حدیث پردې سبې وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسو کورنی او بهرنی شرکتونه د یوې ونې لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یادې خونې وایان جان اقا نوید وایي دغه نندارتون د کورنۍ او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرنس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او په کې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورت، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم نندارې ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤلې فرشته اکبری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه لري غرفې چې شاته یې خودل شوی هغه یې میرمنو ته ورکړی دی. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاستن نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوی ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي. په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوی او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د وسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤول رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشګاه ده د بل خصوص د افغانستان صنعت یو خزیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشګاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې یاد نندارتونه لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هر کلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو ورور دغه ساعت د خبری ټولګي د پای شی بوته نګدې شو په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شو وړاندې درته د